مننه اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساده خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپه دوله شپږنیوي په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو جزئیات خبرو او دا به هم واوري چې روسیه په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو ژر پیلېدو ته هیله نه لري. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي. د هرات پخوانی والي سید فضل الله وحیدی په پاکستان کې برمته سوی او پاکستان وایي په هیواد کې د اسلامي دولت وسله واله ډله تنظیم سوی حضور نه لري. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي او دا مهال یې غړي په تیښته کې دي. ولسمشر غني چې د جرمني په مونشن ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د داعش پر ضد د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې یادې کړې. دای وای په تیر میاشت کې موږ د افغانستان په یوې لرې غرنۍ سیمه کې د داعش د راډیو په لمنځه وړلو د دې ډلې غږ خاموش کړ. دوی په تیښته کې دي او 150 کسان یې له لاسه ورکړي، خو تر دې ټولو ډېره هیله بخښونکې دا ده چې 150 د افغان پوځ تقاعد شوي افسران او کمانډویان په یوه ورځ د داعش پر ضد د مبارزې لپاره راجستر شوي. افغان چارواکي وایي د داعش پر راډیو برید کې د دې راډیو اته کارکوونکي هم وژلې دي. دا برید د فبروري په لومړۍ نیټه سوی دی. داعش په افغانستان کې نوی ځواک دی. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې له زرو تنو څخه تر 3000 پورې پلویان لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره عملیاتي اډه جوړ کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو یو ویاند هم ویلو چې په خپل هوایي حملو کې چې خپل هوایي عملیات په افغانستان کې د داعش پر خلاف فرخ کړي. د افغانستان او مرکزی آسیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي وایي دا مهال د افغانستان د سولې د خبرو د پیل هیڅ امکان نه ویني. زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي کېدای سي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د 2014 میلادي کال په مني کې د خبرو اترو د پیل پاړه یو څه وویل سي، خو د پوینا په نږدې راتلونکي باور نه لري چې دا خبرې اترې به پیل سي. بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د فبروري د میاشتې تر پای پورې به له وسلوال طالبانو سره د حکومتي استازو د مخامخ خبرو د پیل نیټه وټاکل سي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي دوی هیله مند دي چې په نږدې راتلونکي به له وسلوال طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. افغان امنیتي چارواکي وایي د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې وسلوال طالبان د کوټې د شورا او بهرنیانو د سخت فشار لاندې جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د وسلوال ځواکونو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل د پلان سره سم اوس جګړه د بغلان له نورو سیمو بیرته په ډنډیغوري سیمه کې متمرکزه سوې ده. د ښاغلي مراد په وینا بهرنیانو او د کوټې شورا د دې سیمې اهمیت ته په پام پر ځای طالبانو فشار راوړي چې جګړې ته دوام ورکړي.
راپورای بسیار دقیق است که
به فشار خارجی ها بالا دیوی ډیر دقیق راپورونه ستا چې پر جنگیدون کو طالبانو بهرنی فشار ډیر زیاتی او دوی نسی کولی چې په خپل خوښه پریکړه وکړي. جنرال مراد علي مراد زیاته کړه چې په درې ځایونو کې د ډیر شو په شاوخوا کې مخپټي بهرنیان له طالبانو سره همکاري کوي. د نموړو پوینا د مخپټي بهرنیان له ځای خلکو او ټیټپوړو طالبانو سره له خبرو او لیدو کتو ډډه کوي. له بل پلوه چارواکي وایي چې د 209 شاهین خولي اردو کمانډان د بغلان لوالي او نورو چارواکو سره یو ځای موظف سوی چې د جګړې له کبره له بې ځای سو خلکو سره مرستې تنظیم کړي. راپور نه وایي چې د هرات ولایت پخوانی والی سید فضل الله وحیدی پرون جمعه په اسلام آباد کې ناڅرګندو وسلوالو تښتولې دی. د سینوای خبری آژانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له خولې وایي چې وحیدی د خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته د بریتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی و. د افغان سفارت سرچینو رسنیو ته ویلي چې دوی دا قضیه د پولیسو سره ثبت کړې ده. پولیسو ویلي چې وحیدې د اسلام آباد په فیض اووه سیمه کې یوه هوټل کې اوسېده او د خپل یوه دولس کلن لمسی سره نږدې رستورانت ته تللی و چې د نصرګندو کسان لخوا وتښتول سو. تر اوسه پورې چا د نوموړي د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. فضل الله وحیدي چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې د کونړ او ورپسې د هرات والي و، د ولسمشر اشرف غني د واک په لومړۍ کې هم د څه مودې لپاره د هرات د سرپرست والي په توګه دنده ترسره کوله. بیا هم شرغلست. پاکستان وای په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډله تنظیم سوی حضور نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون جمعه په اسلام آباد کې خبر اعلان تول اجازه راکړي چې تکرار کړم په پاکستان کې داعش په تنظیم سوی توګه وجود نه لري. دا پاکستانی چارواکی یوه ورځ وروسته له هغې دا څرګندونه کوي چې یوه بل استخباراتي چارواکي آفتاب سلطان د پارلمان یوې غونډې ته وویل د داعش ډله په پاکستان کې له نورو وسلوالو ډلو سره همغږي لري او له دې هیواد څخه په سلګونو کسان د سوریې جګړې ته د ګډون لپاره تللي دي. په پاکستان کې د داعش ډلې د زیاتېدونکو ملاتړو په اړه راپورونو او همدارنګه په تیر کال کې هغه خونړۍ بریدونو چې دا ډله پکې اشکاله وه او ویره زیاته کړې چې داعش په پاکستان کې د پښې ټینګولو ځای پیدا کوي، خو حکومتي چارواکي په رسمي توګه په پاکستان کې د داعش موجودیت نه تاییدوي. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشري فدریکا مغیرینی د منځنی ختیځ د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. دوی تیره ورځ په جرمني کې د منشن نړیوال امنیتي کانفرانس تر څنګ په یوې خبري غونډه کې داسې وویل:
I'm convinced that all the actors in the region
دا وایي زه په دې باور یم چې د سیمې غونډه فعال اړخونه وروسته له یوې مودې همکاري څخه ګټه اخیستلی سي او د دغو سیمو د جوړښت له مخې مخالفتونه او بې ځایه سیالۍ ګټه نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ټینګار وکړ چې موږ باید بدل سو او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ایران دغه بدلون ته چمتو دی. د سوریې او یمن د شخړو پر سر د ایران او سعودي عربستان اړیکې خړپړ سوي دي. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به په روان میلادي کال کې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوي. عبادی د جمعې په ورځ په منشن کې امنیتي کانفرنس ته وویل: موږ اراده کړې چې دا کال به په عراق کې د داعش د موجودیت وروستی کال وي. د عراق صدر اعظم همدارنګ وویل چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو نیمایي بیرته نیولې چې تیر کال د داعش وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې راوستې وې. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې راپورونه وایي د داعش ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره په سلګونو عراقي سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یوې پوځي اډې کې ځای پر ځای سوي دي. د جرمني خبري اجانس سره په یوه مرکه کې د عراق صدر اعظم ویلي ممکن ځواکونه راتلونکي میاشت د موصل د بیرته نیولو لپاره بشپړ عملیات پیل کړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د مونشن په نړیوال امنیتي کنفرانس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو جزئیات خپرو. آیا پاکستان به افغانستان سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د یو غړي نظر اخیسته.
پاکستان د اقتصادي او سیاسي او نظامي لحاظ په خپل د یو لوی مشکل سره مخامخ دی.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی د کابل او طالبانو ترمنځ په لنډ راتلونکي کې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله نه لري.
موږ هیله من دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او ښه نتایج ورباندې مرتب شي.
البته دا د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي نظر و چې د زمیر کابلوف په ځواب کې دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده. دا به هم واوري چې په کابل کې د مدني ټولنې ځینو غړیو حکومت ته خبرداری ورکړ.
موږ ولسمشر غنی او عبدالله ته دا هوجار ورکړ چې د کابل برق دوباره وصل نشي موږ باستا مدني تظاهرات وکړو.
د یو جرمني لمړینه مو خبره و چې د افغانانو لپاره په خپل ژوند کې د خیر شیګڼې ګڼ کارونه کړي وو.
پروفیسور ډاکټر روجا ویلیمسن دوست واقعي مردم افغانستان بود.
ویلیمسن وصیت کړی و څوک چې د ګورته ګلان اخلي په هغو پیسو د افغانانو سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر وایي د هیواد جګړه یې کورنۍ جګړه نه ده، دا جګړه سیمه ییز او نړیوال عوامل لري. اشرف غنی چې د مونشان په 250 امنیتي نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی، پرون یې په دې کانفرنس کې د وینا پر مهال په سیمه او نړۍ کې د رواني بې ثباتۍ په عواملو او ورسره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همداراز د تروریزم پر ضد د خپل حکومت پر هغو هڅو چې د کور دننه او بهر یې کوي هم وشغېده. د ولسمشر د وینا مهم ټکي د اجمل اند پورا پور کې
ولسمشر اشرف غنی ویل ډیر کله د افغانستان جګړه یوه کورنۍ جګړه ګڼل کیږي چې داسې نه ده. د نوموړي په وینا لومړی خو په نړۍ او سیمه کې کړکیچونه د دې سبب شوي چې نامنی افغانستان په مستقیمه توګه اغېزمن کړي. ولسمشر غنی په دې لړ کې د چین، روسیا او په ځانګړې توګه د پاکستان نمونه یاد کړل. نوموړي د ستونزې دویم سبب داعش یاد کړ او زیاته یې کړه. ولسمشر غنی وایي کله چې موږ د داعش پر ضد خبرداری ورکړ، په ځانګړې توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې، نو دې ته د داسې یوې هڅې په توګه وکتل شول لکه زه چې افغانستان ته پاملرنه اړول غواړم، خو نن زه هیله لرم چې هیڅوک به له دې حقیقت څخه انکار ونه کړی شي. ولسمشر اشرف غنی القاعده په افغانستان کې د روان کړکیچ د دریم سبب په توګه یاد کړ او ویل چې دا ډله له منځه نه ده تللې او دا مهال دوی د القاعده له یوې نوې بڼې سره مخ دي. افغان ولسمشر د پاکستان د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په سیمه کې د نامنوی او د نورو سببونو په توګه یاد کړل او ټینګار وکړ چې جرمي اقتصاد د دې ټولو د خړوب لپاره یو ګډه سرچینه ده. نوموړي ویل تر هغې چې د ترهګرۍ د عواملو په لمنځه وړلو کار ونشي، د دې پدیدې پر ضد هر ډول هڅې به بشپړې نه وي. افغان ولسمشر د ده په وینا په نړۍ کې د سیاسي تاوتریخوالي د پنځمې څپې پر ضد په ګډه په نړیواله، د اسلامي هیوادونو په سطحه او همدارنګه په سیمه ییزه، ملي او ځایي سطحه د تنظیم شوو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی په دې اړه تر اوسه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د مبارزې د یو ګډ چوکاټ نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یاد کړل، خو پر دې سربیره افغان ولسمشر راتلونکي ته هیله مندي څرګنده کړه. اشرف غنی په دې برخه کې د ناټو او سیمې د هیوادونو ځینې اقدامات په ښه پال یاد کړل او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو مننه یې وکړه چې په افغانستان کې یې د غوڅ ملاتړ ماموریت تمدید کړ. نوموړي همدارنګه له چین او د منځنۍ اسیا له هیوادونو، په ځانګړې توګه ازربایجان او ترکمنستان، همدارنګه د سیمې له نورو هیوادونو، هندوستان، ایران، روسیه او ترکیې سره د خپل حکومت نږدې کار وستای او زیاته یې کړه. د دې هیوادونو سره د یو داسې تفاهم رامنځته کېدو په بهیر کې دي چې ومني یو باثبات افغانستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي په افغانستان کې په ملي سطحه د روانې بې ثباتۍ پر ضد د خپل حکومت کورنۍ هڅې وستایلې او د خپل نړیوالو متحدینو یې مننه وکړه چې د داعش پر ضد حماس اقدامات کوي چې د القاعده شبکې پر ضد یې کول. امریکایي چارواکي باور لري چې د داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې له 0 تر 3 پورې ملاتړي لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره یو عملیاتي اډه جوړه کړي. افغان ولسمشر د مونشن په کانفرنس کې د کډوالو پر بحران هم خبرې وکړې او پر اروپا په هیوادونو یې غږ وکړ چې که نه غواړي کډوال ورشي، نه له دوی سره دی د ثبات او کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې واورېدې. د مونشان په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د جمعې په ورځ وویل چې د پاکستان تحریک طالبان او حقانی شبکه ټولې سیمې ته یو ګواښ دی. افغانستان بیا بیا پر پاکستان شخ کړی دی چې حقانی شبکه په خپله خاوره کې وځپي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیټې مرستیال سالم محمد صالح وایي چې پاکستان د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته کولی شي او د افغانستان حکومت هم باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي دي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې او افغانستان لپاره مهم دی. فرشتي جلالزی له ښاغلي صالح سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې آیا پاکستان به مرسته وکړي.
امریکا هم په دې پوهېږي او د منطقې ملکونه هم په دې پوهېږي چې په اوسنۍ د افغانستان په نامنۍ کې پاکستان که وغواړي ډېر مثبت رول لوبولی شي، ځکه هغه طالبانو مشران چې هغه په افغانستان کې جنګېږي اکثر د پاکستان سره روابط لري، هلته اوسېږي. تاسې که وګورئ دا ځینې مشرانو پیدا کېدنه په پاکستان په ښارونو کې، خو کوم مشکلات چې د افغانستان او د پاکستان حکومتونو په منځ کې دي، که د دغې دپاره د حل لاره پیدا شي، خصوصا د منطقې دپاره د حل لاره پیدا شي، زه فکر کوم چې پاکستان واقعا په دې کې ښه رول لوبولی شي. دا زه منم.
پاکستان حکومت اوس په وروستیو کې له افغانستان سره د 500 میلیونو ډالرو د کومک ویل دي او افغان محصلینو ته یې د ځینو بورسونو ژمنه کړې ده. دا د پاکستان لپاره غټه خبره ده چې له افغانستان سره د دومره کومک ژمنه یا کوي. نو فکر کوي آیا د پاکستان حکومت به خپل په پالیسي کې تغییر راوستوي، اوس به د افغانستان سره د همکارۍ لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي وي که څنګه؟
دې کې شک نشته چې هر سړی د خپل ځان لپاره ګټې په نظر کې نیسي. پاکستان په دې اخرو کې د پاکستان په پېښور کې یا په مالدان کې یا په ځینو نورو ښارونو کې ډېره زیاته نامنۍ ته لارا واره شوې ده او پاکستان هم نور نه غواړي چې خپل ملک نام نه شي. د افغانستان کې امن راوتګ د پاکستان په خیر دی، د پاکستان کې امن راتګ د افغانستان په خیر دی. زه فکر کوم چې هر څوک وي اوس به سیاست ته تغیر ورکړي، ځکه دغه د نامنۍ اور لګېدنه د امن اوس خپله پاکستان ته پراخه شوې ده. پاکستان د اقتصادي او سیاسي او نظامي اړخ نه په خپله د یو لوی مشکل سره مخامخ دی. په ښه خبره دا ده چې په منطقه کې امن راشي، خاص کر په افغانستان کې امن راشي، په هندوستان کې امن راشي، تر پاکستان په خیر هم دی او د منطقې په خیر هم دی.
نو د افغانستان کې ولې د پاکستان په باره کې فکر کوي بې باوري تغییر نه کوي؟
د افغانستان حتی سیاسي مشران، د افغانستان ټول عوام، خلک د پاکستان په باره کې ډېر بد نیت ښیي، ولې هغې ملامت هم نه دي، ځکه چې په دې څوارلسو کا اخرو کې ډېر زیات مشکلات پېښ شوي دي او که دغې مشکلاتو پلټنه وشي اکثره د پاکستان د خاورې نه شوي. نو دلته یو لوی مشکل سره دواړه ملکونه مخامخ شوي. که چېرې افغانستان د پاکستان دپاره کار وشي او د دغې کومه تشکومانی چې ده، کومه اختلافات چې دي، دې دپاره هڅې وشي، زه فکر کوم د پاکستان دپاره هم ډېره بهتره ده چې افغانستان یو ښه دوست په صفت ولري او د افغانستان د خلکو دپاره هم یو بهترین ښه دوست کېدای شي، ځکه پاکستان دوستي افغانستان ته ډېر ارزانه تمامېږي، ځکه ډېر اوږد سرحد لري او مشترکات سره لري. نو زه فکر کوم چې په دې اخرو کې که چېرته پاکستان وغواړي چې واقعا د اخلاص نه افغانستان ته لاس ورکړي، زه فکر کوم افغانستان یو څه داسې اقدام وکړي چې هغه د افغانستان په نه پوهوي. زه فکر کوم چې افغانان هم داسې خلک دي چې امکان لري د دې تېرو بدو نه به تېرېږي او د راتلونکي لپاره کېدای شي یو ښه دوست په صفت پاکستان ته وګوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیټې د مرستیال سالم محمد سالی په باور پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې ډېره مرسته کولی شي. په یوې خبرتیا پسې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي څرګندونې خپرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو بیا د سهار تر وو پوري آشنا رادیو په منځني سپد دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. البته د اس ام اس په برخه کې باید یادونه وکړم چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. هر کله چې دا تخنیکی ستونزه هواره شوه، ازادي رادیو ته ساسو را رسیدلی یو شمېر اس ام اسونه ولولو. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په راتلونکو دوو اونیو کې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کیږي، د افغانستان لپاره د روسیې استازی زمیر کابلوف وایي په نږدې راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نه ویني. بل لور ته د افغانستان د سولې د شورا غړی عطاالله لودین وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد له وروستۍ غونډې وروسته خلکو ته ژمنه ورکړه چې ډېر ژر به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه اعلان شي. عطاالله لودین زیاتوي دوی هیله من دي چې همداسې به وشي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مهال باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته ډېره تمه ونه شي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د شخصا په دې پړاو کې د افغانستان د سولې د بهیر د پیل لپاره هیڅ ډول راتلونکی نه ویني. کابلوف چې پرونه د انټرفاکس خبري اژانس سره خبرې کړې ویلي کېدای شي چې د 2016 میلادي کال د مني په موسم کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو اترو د پیل په اړه څه وویل شي، خو په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې ممکن نه ښکاري. خو د افغانستان د سولې شورا وایي دوی او د افغانستان خلک زر تر زره د سولې د خبرو اترو د پیل هیله لري. د سولې د شورا غړي مولوي عطاالله لودین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خارجه وزارت هم خلکو ته امیدواري ورکړې ده، وعده یې ورکړې ده چې انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې به دا مذاکرات شروع کیږي. د افغانستان خلک نور د دې حوصله نه لري چې اوږده په جنګ کې پاتې شي، اوږده په نامنۍ کې پاتې شي. د څلوېښت کالو په اوږدو کې تقریبا دی د نامنۍ شاهد دي، د قتل و قتال او د مرګ ژوبلې شاهدان دي. موږ هیله من دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او ښه نتایج ورباندې مرتب شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیر شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو خبرو د درېیمې غونډې وروسته وویل له طالبانو سره د مخامخ خبرو د نیټې د ټاکلو لپاره د همغږۍ د دې څلور اړخیزې ډلې لخوا هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې چې د رواني فبروري د میاشتې تر پایه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل نیټه وټاکل شي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل په هدف د څلور اړخیزو غونډو څلورمه هغه د فبروري د میاشتې په 23 نیټه بیا په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې خپله طالب استازو په قطر کې د پګواش لخوا په جوړې شوې غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره پر خپلو پخنیو شرطونو ټینګار وکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي په نږدې راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نه ویني. له کابله همدا شیبه د سیاسي چارو څیړونکی خوشحال خلیل په ټلیفون را سره دی. خلیل صاحب، د زمیر کابلوف د دې خبرې په اړه چې دی له طالبانو سره په لنډ راتلونکي کې د سولې خبرو ته هیله نه لري، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه شبر صاحب، اصل کې د افغانستان پاره باندې روسي نسبت د افغانستان هغه متحدینو سره چې عملا د افغانستان په صحنه کې درګیر دي او افغانستان ورسره لکه امریکا او اروپا عملا ورسره تړونونه لري، نو د ښه نظر نه لري. په دې اساس باندې دوی معمولا په افغانستان کې د خپلو غړو لخوا کسان چې د دوی پورې مربوط دي بیا په وسیله وخت نا وخت خپل غوښتنې مطرح کوي، ځینې علاقات سره ارتباطات لري. او معمولا په افغانستان کې د روسیې په اړه باندې همدغسې نیت کېږي چې د افغانستان کې د سولې په اړه باندې دوی ښه نیت نه لري او نه غواړي چې افغانستان کې جنګ ارامه شي او همدلته افغانستان کې وساتي. داسې نه چې دوی هېوادونو ته منځنۍ اسیا هېوادونو ته دا شرایط ونه کړي او همدلته په افغانستان کې دا موضوع وساتي.
خلیل صاحب، تاسو د روسیې په نظر کې شک ګوري، لیکن په روسیې کې داسې خبرونه هم خپاره شول چې د روسیې استازو د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. یعنی روسیه یو ډول د افغانستان په قضیه کې درګیره ده، نو د روسیې دغه نظر چې له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل نه شي څه سرچینه لري؟ یعنی علت به یې څه وي؟
اصل کې روسیا خو په یو حساب باندې د داعش خطر ډېر لوی هم ښیي د خپلو منځ هېوادونو د ویرولو لپاره، تر څو هلته خپل استحکامات او خپل پوځونه عمل ته وساتي او هغه هېوادونه تر خپل کنټرول لاندې وساتي. دا د یو او دومه درجه کې طالبانو سره په دې خاطر تماس شي تر څو په افغانستان کې دوی یو بدیل ولري، یو څوک ولري چې ترې ابزاري استفاده وکړي. یعنی دوی لپاره په افغانستان کې چې د جنګ میدان ده، نو دوی هم لکه نور هېوادونه دغسې یو نیابتي جنګیالي ولري. او په درېیم قدم کې د افغانستان په نړیواله سطحه باندې امریکې سره رقابت لري، او د دغه رقابت په نتیجه کې نو دوی هر هغه چا ته لاس اچوي چې هغه د دوی د دښمن وي. نو په دغه اساس باندې روسان د افغانستان په موضوع کې په مجموع کې خلک ورته ښه نیت نه لري، او د افغانستان په واره کې دوی تر اوسه داسې کوم کار نه ده کړی د افغانستان جوړولو کې برخه اخیستې، د افغانستان پر نظام جوړولو کې برخه اخیستې. او هلته د دې پروسې دوی مرستې کوي چې د افغانستان حکومت او یا سیاسي نظام د ځینې زورواکو سره، ځینې جنګسالارانو سره، ځینې دوو ډلو سره هم ارتباط ساتلی ده په مجموع کې. یعنی دوی د رسمي حکومتي ارتباط نه زیات نور ارتباطاتو ته ترجیح ورکوي په افغانستان کې سیویل له نورو ډلو سره.
روسیا به که چیرته همدغه نیت لري تر څه بریده پر طالبانو باندې نفوذ ولري، او یا تر څه حده پورې ممکنه ده چې له طالبانو سره ارتباط ولري څو دوی د سولې له خبرو راوګرځوي؟
نو ارتباطات د پاکستان د روسانو سره د طالبانو د روسانو ترمنځ ارتباطات ډېر زړه دي خلري. حتی هغه شروع کې چې کله د طالبانو تحریک کندهار کې پیل شو، هغه روسي تیارت چې هلته ناسته وه، د هغې نه تر دې وخته پورې دوی ارتباطات ساتلي. او بل معمولا ستر هېوادونه یا استخبارات ټول هغه ډلو سره چېرته د دوی مخالف هم اوسېږي یا د دوی د ایجنډا مخالف هم اوسېږي، په یو نه یو شکل ارتباط ساتي د بلې ورځې لپاره چې ورځې په درد وغونډه شي. نو دوی په دې طریقه باندې کولای شي چې طالبانو ته د یو بدل پسترګه سی هغه هم نن سبا طالبان غسوی نه هلي سی دی پاکستان نه یا د نورو ډلو نو هغه وایي چې په خپل څنګه ولري موږ په دې وروسته کې طالبان تحریک دغه منظم تحریک نه ده لکه د پخوا په شکل باندې د واحد رهبری لاندې وو په خپل پټلو او ګروپونو ویشل شوی ده نو په تاسو باندې هر هیواد هڅه کوي چې دغه نه یو ګروپ یو ډله ځان سره ولري او بیا په افغانستان کې چې چېرته کومه نوې سیاسي معامله شروع کېږي او مذاکره شروع کېږي بیا خپله خبره یا خپل اشار په افغانستان حکومت یا په نړیوالو باندې دلته تحمیل کړي او په دې خلکو باندې فشار راولي او بل ورسره څنګه چې په نړیوالو سطح امریکا سره رقابت لري لکه سوریه کې په اوکراین کې نو دلته چې افغانستان د روسي په څنګ کې یعنی نږدې واقع ده نو دلته روسان د خپل هغه ستراتیژیک دید له امله بې تفاوته نه شي پاتې کېدلی نو طبعا دوی تلاش کوي نه یوازې په شمالي افغانستان کې بلکې په طالبانو او جنوبي سیمو کې هم دوی خپل نفوس ولري او یوه ورځ لپاره دوی ترې استفاده وکړي.
خوشحال خلیل مننه. د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل وو چې له کابله په ټلیفون را سره.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د افغانستان د مدني ټولنو شبکه او یو شمېر سیاسي فعالان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د کابل د برېښنا ستونزه هواره کړي. خو اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
ډیلی بیست ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیکې دی تر ټولو بېرحمه طالبان. ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې یوه اصطلاح شته چې وایي د یوه ظالم ځای بل ظالم خامخا نیسي. ډیلی بیست زیاتوي یو وخت ملا دادالله په ظلم او وحشت کې نوم درلود. دادالله چې په 2008 کال کې ووژل شو حتی پر ښځو او ماشومانو لا رحم نه کاوه او وژل به یې. خو ورځپاڼه زیاتوي چې د هغه ځای تش پاتې نه شو او د پیر اغا په نوم یو بل قومندان چې د دادالله په پرتله څو چنده ظالم و د جنوب په زابل لوګر میدان وردګو او غزنی ولایتونو کې د دې بېرحمیو واګې په لاس کې واخیستل. ورځپاڼه د مفتي ابوذر په نوم د هغه دینی عالم کیسه کوي چې یا به پاکستانی و او یا به د برما وګړی و او غوښتل یې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې څخه وتښتي او له خپلې کورنۍ سره د پیر اغا د واکمنۍ ساحې ته کډه شي. کله چې ټاکلی ورځ راورسېده پیر اغا خپلو کسانو ته وویل چې ابوذر کلي ته پرېږدي. خو کله چې هغه د ده قلمرو ته ننوځي دای خپلو کسانو ته امر کوي چې د هغه موټر په راکټ وولي. دا کار کیږي او ابوذر له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره چې شمېر یولسو کسانو ته رسیږي ټول وژل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پیر اغا دې کار د سیمې ځینې اوسیدونکي په غوسه کړي دي او هغو وایي نوموړی چې د چارواکو په وینا شاوخوا 1200 وسلوال لري مجاهد نه دی بلکې د شیطان په خوله کوي. ورځپاڼه زیاتوي دا د افغانستان لپاره یو لوی مصیبت دی چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو او د امریکایي او اروپایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو 15 کاله وروسته په افغانستان کې لا هم داسې ظالم کسان شته او هغه څه کوي چې زړه یې غواړي. فارن پالیسی خبرونه لیکي ښایي د ولسمشر باراک اوباما لپاره چې د کار دوره یې د پای ته رسېدو په حال کې ده تر ټولو غوره دا وي چې په افغانستان کې نور نو هیڅ راز اقدامات ونه کړي او دا هیواد په خپل حال پرېږدي. فارن پالیسی په خپله پرونۍ ګڼه کې په دې مطلب کې لیکي چې د اوباما د ملي امنیت سلاکاران هغه ته وایي چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او د پاوس قومندانان بیا ورته وایي چې که امریکایي ځواکونه ووځي نو دا به د افغانستان لپاره یو ناورین وي. خبرونه زیاتوي امریکا هغه مهال چې افغانستان ته ځواکونه استول بې له شکه دا تصور درلود چې د افغانستان راتلونکی به څنګه وي. خو د مطلب د لیکوال په وینا د دې پوښتنې ځواب تر اوسه هم نه دی موندل شوی چې بلاخره امریکا په افغانستان کې څه غوښتل. د ډیلی بیست په وینا اوس اساسي مسله دا ده چې د امریکا راتلونکی ولسمشر به د افغانستان لپاره کوم پلان لري ځکه کله ناکله د پریکړې کولو په پرتله پریکړه نه کول غوره وي. د خبرونه په وینا د ولسمشر اوباما لپاره سم دستي غوړه داده چې هیڅ ونه کړي او پریږدي چې د امریکا راتلونکي مشران لومړی د افغانستان د راتلونکي لپاره یو تصور رامنځته او وروسته هغه ته د رسیدو لپاره هڅه وکړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان حکومت ته تاسو له دوو ګواښونو خبرو. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر غړیو ویلي دي که برق تر دوشنبه سم نشي مظاهرې به وکړي. د نورستان یو شمېر اوسېدونکو بیا ویلي دي که روان کال مرکز پارون ته غځېدلی سړک جوړ نشي له کابل سره به اړیکې قطع کړي. اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي او دا مهال یې غړي په تېښته کې دي. د افغانستان او مرکزی آسیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي دا مهال د افغانستان د سولې د خبرو د پل هیڅ امکان نه ویني. افغان امنیتي چارواکي وایي د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې وسلوال طالبان د کوټې د شورا او بهرنیانو د سخت فشار لاندې جګړې ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې د هرات ولایت پخوانی والی سید فضل الله وحیدی پرون جمعه په اسلام آباد کې ناڅرګندو وسلوالو تښتولی دی. پاکستان وایي په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډله تنظیم سوی حضور نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به په روان میلادي کال کې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه او یو شمېر سیاسي فعالان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دي د کابل د برښنا ستونزه هواره کړي. دوی د جمعې په ورځ په یو غونډه کې خبرداری ورکړ که تر راتلونکي دوشنبه دا ستونزه حل نشي نو مظاهرې به وکړي. تر دوهنیم اونیو ډیر وخت وشو چې په بغلان کې له ازبکستانه د واردېدونکو برېښنا ستنې نړول شوي دي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه او سیاسي فعالان وایي د برېښنا نشتوالي د کابل ښاریانو په ورځني ژوند ناوړه اغېز کړی. دوی د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې ژر دې دا ستونزه حل کړي. فیاض اعظمی چې د مدني او سیاسي فعالانو په استازیتوب خبرې کولې خبرداری ورکړ که د دوشنبه تر ورځې دا ستونزه حل نشي نو په مظاهرو به لاس پورې کړي.
موږ ولسمشر غنی او عبدالله ته دا هوجار ورکړ چې که د کابل برق دوباره وصل نشي موږ به سرکو ته ولاړ شو او مدني تظاهرات وکړو.
ښاغلی اعظمی زیاته کړه چې د برېښنا د نشتوالي له امله په کابل کې غلاوې زیاتې شوې چې د کابل ښار امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی. شاوخوا دوه نیمې اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان د ډنډیغوري ولسوالۍ اړوند په ډنډ شهابالدین سیمه کې د برېښنا پایې ونړولې او کابل ته یې د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان قطع کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي که امنیتي خوندي شي په بغلان کې د وارداتي برېښنا نړول شوې پایې به په 9 ساعتونو کې ترمیم کړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي
که موږ ته د امنیتي ستونزه حل شي سل په سلو کې به موږ په هماغه 2 ساعتو یا 9 ساعتو کې به موږ د کابل برېښنا نورمال کړو. موږ هېڅ ستونزه نه لرو. موږ خپله دې ته لیواله یو تر څو دغه ستونزه هر سیمه چې زر کېږي حل شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه هم روان دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په عملیاتو کې پرمختګ شوی او په کم وخت کې به دا ستونزه حل شي.
په بغلان کې عملیات روان دي. زموږ عملیات ښه دي او تصفیه هم روانه ده. مخالفینو ته تاوان رسیدلی دی. ډېر کسان یې وژل شوي او ټپیان دي. ماینونو ته انفجار هم ورکړل شوی دی. انشاءالله دا مشکل په دې ډېر نږدې وختو کې حلېږي. برق ستونزه هم هماغه ماینونو ته انفجار ورک شوی. اوس عملیات هم هماغه د برق ستونزه چې وا په مغی سیمه کې اوس متمرکز دی.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د بغلان ولایت یو شمېر قومي مشرانو مدني فعالانو او اوسېدونکو ادعا وکړه چې په دغه ولایت کې د پیل شوي عملیاتو پر مهال ډېر تلفات ملکیانو ته اوښتي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه ګڼي او وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته جدي پاملرنه کوي.
په کابل کې مو د مدني ټولنې د یوه استازي په وینا واورېدل که تر دوشنبه د کابل ښار د برېښنا ستونزه حل نشي مظاهرې به وکړي. بل لور ته د نورستان اوسېدونکي او ولایتي شورا ګواښ کړی که په راتلونکي کال کې د ولایت مرکز پارون ته غځېدلی سړک قیر نشي دوی به له مرکزي دولت سره اړیکې قطع کړي. په دې اړه له سیمې روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکي وای په تیرو څوارلسو کالو کې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د نړیوال لخوا سرکونه قیر شول، پلونه او دولتي ودانۍ ورغول شوې، خو په نورستان کې تر اوسه یو کیلومتر سرک هم نه دی قیر شوی. دوی وای تل ورسره د مرکزی حکومت لخوا د معیاري مور سلوک شوی، او که چیرته په نوي کال کې فوایدامي وزارت نورستانیانو سره د سرک قیر کولو په اړه کړې ژمنه عملي نه کړي، نو دوی به د مظاهرو تر څنګ کابل سره پریکون اعلان کړي.
دامه که چیرته دا خبره نه وي چې مونږ کار کوو نو کار وکړي، او که نه کوي نو د نورستان خلک نور دې ته مجبور شوي دي چې راشي ننګرهار ته یا لغمان ته وځي، یا لاړشي ټول مرکز ته مظاهري وشي او د خلکو نه خپل حقوق نور وغواړي او ګریوان ته یې لاس واچوي.
خلک وای د سرکونو د نشتوالي په وجه تر اوسه لویدیز او ختیځ نورستان مرکز پارون څخه جلا پراته دي، او په ډېرو ستونزو د یادو ولسوالیو خلک پارون ته تګ راتګ کوي. د نورستان ولایتي شورا هم خلکو سره د سرکونو د نشتوالي په اړه هم غږېده، او وایي چې دوی سره تل ژمنې شوي خو هیڅکله پرې عمل نه دی شوی. د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی وای که څه هم چې دوی سره د ټولګټو وزارت لخوا پارون ته د غځېدلي 45 کیلومتره سرک د قیر کولو ژمنه شوې، خو دوی پرې ډاډمن نه دي.
که څه کال پاخنه کې دا به د آخرنۍ زموږ خبره وي چې ټول ولس بیا د حکومت په ضد کې وځي او بیا د حکومت په سره د یعنی د هغوی سره پریکون اعلانوي، او نور به بیا د نورستان ولس د حکومت سره همکار نه وي.
خو د نورستان چارواکي بیا وایي چې دوی سره د سرک قیر کولو کلکه ژمنه شوي، او دوی ډاډه دي چې د سرک قیر کولو چارې به ډېرې زر پیل شي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی وایي
رئیس جمهور په مخ کې دا وعده شوی ده چې 45 کیلومتر د فواید عامل لارې وختي نورستان ولایت کې که چېرې هغه کار وشي ان شاء الله رحمان صاحب مشکلات یا کوم د غوښتنې چې د خلکو یا ولایتي شورا لخوا واوسېږي هغې ته رسیدګي کوو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې د قیر سرک د نشتوالي تر څنګ پکې زیاتو سیمو ته سرکونه نه دي غځېدلي، او خلک اوس هم په پخو اوږدې او له ستونزو ډکې لارې وهي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. البته یادونه وکړم چې د اس ام اس تخنیکی ستونزه تر دې دمه نه حل شوې. د جرمني پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست راجر ویلیامسن چې په افغانستان کې بیلابیلې خیریه پروژې تمویلولې او مرسته یې ورسره کوله وفات شو. ویلیامسن د افغانستان له داسې مینهوالو څخه و چې د مرګ تر ساعته یې له افغانانو سره د مرستو پر بیلابیلو پروګرامونو غور کاوه. دی څو ځلې افغانستان ته تللی و او د پاکو اوبو د څاګانو د کیندلو، ښوونځیو او کلینیکونو د جوړولو او د سواد زده کړې له پروژو سره یې له خپلو شخصي پیسو مرسته کړې وه. فرشته جلال سی راپور لري.
راجر ویلیامسن په خپلو دوستانو کې د داسې چا په توګه پیژندل شوی و چې له افغانستان سره یې مینه درلوده او د دې هیواد له خلکو سره یې دوامدارې مرستې کولې. ازادي راډیو څو کاله وړاندې له ده سره په یوه مرکه کې پوښتنه ورڅخه کړې وه چې ولې له افغانستان سره دومره مینه پیدا شوه. دی په ځواب کې ویلي و: زما یو ملګری په 1970 میلادي کال کې افغانستان ته تللی و، او کله چې بیرته راغی د افغانستان دومره صفت یې راته وکړ چې ما هم دې هیواد ته د تګ پرېکړه وکړه. زه دوهم وار په 2015 میلادي کال کې افغانستان ته ولاړم او د افغانستان سفر په نوم کتاب مې ولیکل چې د نړۍ په بیلابیلو ژبو ترجمه شو او خپور شو. ما د خپل کتاب په اړه د خبرو لپاره بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړل څو د افغانستان په اړه د خلکو ذهن روښانه شي. راجر ویلیامسن په 1955 میلادي کال کې په جرمني کې زیږیدلی و. د ادبیاتو او فلسفې په اړه لوړې زده کړې کړې وې او د مونشن په پوهنتون کې وخت د ادبیاتو استاد و. دی په وروستیو لسو کلونو کې د افغانستان رضاکارې ښځې په نوم له یوې ټولنې سره مرسته یې کوله چې د جرمني هنرمندان او حتی د بالیووډ سینما هنرمندان به یې وربلل او په تیاتري نندارو کې افغانانو ته پیسې راغونډولې. دوی د افغانستان له ښځو سره ډېر کومکونه کول. په جرمني کې د دغې ټولنې مشري نادیا ناشر کریم ازادي راډیو ته وویل چې د راجر ویلمسن په مرسته هر کال 10,000 افغانانو ته طبي خدمت کېږي، 4,000 زده کوونکي ښوونځي ته ځي او 9,000 افغانانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړې دي.
پروفیسر ډاکټر روجر ویلمسن دوست واقعي مردم افغانستان بود.
راجر ویلمسن د افغانستان رښتینی دوست و. د تل هڅه کړې وه چې په غربیانو کې د افغانستان په اړه مثبت نظر خپور شي. د دې مرګ زموږ لپاره لویه خوشحالي ده.
گفته میتونیم که یک ضایع بسیار کلان است و جاش خالی سر قلب ما.
په افغانستان کې د مرستې و پروژه چې راجر ویلمسن مرسته ورسره کوله، په غزنی کې د روشنی په نوم ښوونځی دی. په دې ښوونځي سر معلم خلیل الله جلالی وایي
دا مرکز غزنی د پلان سوم کا قرار دره مکتب امی ویلسن کومک میکر.
په پلان سی کې دا شونځي 4,500 زده کوونکي دي. راجر ویلمسن به په چوکیو کتابونو د شونځي د کرایې په پیسو او د شونکو په ماشونو کې مرسته راسره کوله. زموږ شونکي او زده کوونکي د د مړینې د خبر په اوریدو ډیر خوشحاله او مایوس دي.
معلمین او شاګردان کله کې مایوس شول او بسیار خفه شول.
راجر ویلمسن سرطان او د دوشنبه په ورځ پروختون کې لنړی سترګې پټ کړې. دا سویل کې چې کله د مرګ په وستر کې پروتو خپل دوستانو او خپلوانو ته وصیت کړی و چې د دې قبر ته د ګلانو ګډې نه وروړي، بلکې هغه پیسې دی له افغانو شتو سره د مرستې پروګرامونو ته ورکړي.
نن د مازګر له 3 تر 5 بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. یو شمېر افغانان ګواښ کوي چې حکومت تړنګ شي. داسې تهدیدونه افغانانو ته څه عواقب لرلی شي؟ تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره شریکوو. تاسو کولی شئ چې خپرونې ته زنګ ووهئ او خپل نظر له موږ سره، زموږ له میلمنو سره او زموږ له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې 0999-203-1540. دا شمیره به بیا تکرار کړم، 0999-203-1540 او بل شمیره ده 0992-205. یو ځل بیا 0992-205. اوس هم د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. له همدې پروګرام سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه سرته رسی شي. په پوره سات تاسو ته خبرونه لرو. زه احمد شیبر اجازه غواړم.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونو مرحبا کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونۍ مو ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیری زموږ د هغو اوریدونکو له خوا تماسونه دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپل ماشونو یا نورو ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نورو ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لومړی به د دوه دوستانو چې د معلولینو د ماشونو په اړه شکایتونه راستولي خبرونه پیلوم. په ګډه به وورو.
السلام علیکم، جناب سلام علیکم، سلام د آزادی راتو تور کتون کو او رزم کو ته ولې کومه پاستر سلام زما پیغام دا دی چې یو تن سلطان د هرات ولایت د پزرمو د ولسوالۍ مایوب پاتش په تل کې د ولسکاله د عمر او هغه اخیر خپل شمع د لاس ور کړی دا افغانی پاسر هغه مشته نوې راجستر کو سار اپور ورکو او امنیت کتاب لیس کې ونی شي. پاسر هغه کولای شو چې وتا ته کوټه ونی شو. کدا چې ونی شي نو موږ نشو کولای تا ته کوټه دار کو. آیا نن که په شی وسی خو کولای شو که په شی نه وسی نشو کولای. نو موږ به چاره معیوب خلک چې دلته دی الله سب شو دې کوټه سره دې دولت ما خپل پاتې موږ چاره او موږ علاج وشي
سلامونه نیکی دل احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوک زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کړي. موږ دا د شهیدینو مریدینو مرش دی او روژه نه دا د پروسه کال ماشه موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بله کال پې باندې پوره کېږي. هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه واله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روژانه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه هغوی ماشونه اخلي دا میدین ورسره ټچ دي او کوم خلک چې رامه غوندې بې واسطې او د الله اسره کوي دوی له رجان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نه خره باد نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه در کوي او زمونږ دا ماشونه مونږ ته راکړي. نور هم وخت نه نیسم په مخ هم خښ احمد شاه خان یم وروره د غزنی ولایت مقله ولسوالۍ چې متماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي دولت تر مور تر پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله فامیل لرم دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نه څه کولی مزدوري یو ستانه بل یم نه څه کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم مور سره اخیستې یو پلار سره اخیستي یو هر چا په سره اخیستي یو موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معیبینو ته مننه کوو سلامت اوسې.
سلام علیکم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ذبیح الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د معیدینو ماشونه د میدان وردګو په ولایت کښې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي. هیله کوم چې دا زموږ معیدینو ته خپل ماشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بله زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دي زما یو په نام باندې کومکونه مرسته را ځي هغه دا زموږ پر سر باندې نور مشران خوري. زما د ورو مقامات څه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمینو پورې ورسوي. وسلام ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تهیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیرې کړي او چې دا څومره پیسې اخیستي هغه پرې بازګشت کړي. افغانستان ملت پرې دېرش کاله انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي دومره پر انقلاب کښې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په بړستن کښې مړه شوي په بړستن کښې نه چا وژلي نه هېڅ شی پرې نه وي شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړئ د قرآن خاطر وکړئ د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو دې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې د محترم رئیس صاحب دې لپاره یو لاره چاره ولا وسنجي او پخپله دغه کار نظارت وکړي او که بل چا ته یې واله شي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته دي کړي دي هغوی بیا هم دغه شتېروي. نو هیله کوم چې دغه پخپله او پخپله دغه کارتونو والا ځان ته را وغواړي او هماغه ته راجستر کړي نو مې ولیکړي یو کارت ورته ورکړي غواړي چې زما شې واخله او چې څومره کارونو اضافه ماش کارتونو باندې ماشونه اخیستي دي او هغه پرې بازګشت شي. زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس د پیغام مې نشر شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راماجر شوي یو لوګر ته او زمونږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د معیدینو ماش ځنډول شوی دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته معیدینو ماش نه در کړل شوی. سخت ژمی ده د سختو مشکلاتو سره ټولې مرکز ته ورسوي.
هلو السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت مرکز سینک اوسېدونکی یم.
ریبا ظاهر خو استاد او استاد همکاران څخه دا غواړم چې په دغه حق ته یو مایګم په ځای سترګو هڅې یم. موږ حقوق ته ضابط ولایت کې نوی راکړ شوی دی. نو په دغه اکل زړه تعالی محمد انور اخاتی او یا خو کاتب کار پر می کارس محمد رسول علي څخه موږ په دغه حق باندې ناتراکي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه دوست. استاسو او د نور غو اوریدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولې دي پیغامونه مخبره کړه، خو موږ ډیره هڅه وکړه چې دغه ستونزې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت سره شریکو، خو له ډیرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانیدو چې د هغوی غبرګون واخلو. خو دا ژمنه در سره کوم چې په راتلونکو پروګرامونو کې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسؤلین پیدا کړو او ستاسو د دغو ستونزو ځوابونه واخلو. اوس به ورسو هغه نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اوریدونکو پر نور موضوعاتو را سره شریک کړي دي.
الو السلام علیکم. زه خپل پیغام د عدالت تاسو ته پریږدم. زما دا غوښتنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسیږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر دښت غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه طرف کې د خپل ځکی دي دا کیسه تر دغه یو باسي دا و چې د تور خلک په لختار کې د څو باندې کې یې پرګرځولي د حکومت ځکی د شرایط خلک د وی پرګرځولي یو ځما د بل ځما په دې ما باندې کې ټول ځکی غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولا دي. السلام
غرام دا غدی وروره سمز ډیر په ازادي او دلته تکان دا باندې کېږي. زه د غوړک د شکاریا زکلی څخه سره په تماس یم. دا جنگونه دي تکان دي موږ منځکا اگر د کمر بند کړی د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په بغاسه شنو مشتاوانو نه کاش کی بیا چرته کورونه چوری او ډیر ظلمونه کې جاجرای صاحب ته خدمت دا غوښتنه ده چې موږ سره غټ کومک وسی ورور یا را شوکی یا یټول کی. نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چې ورونه زموږ سره د همکاري وسی د ملکی غور نه کیږي. ناری و چې غاری کوشتونه مو پاتې دي، کورونه مو پاتې دي، د بل په وطن کې پراته یو. نو تاسو هغه زه ورور کسم پاتې دي، کور مو پاتې دي، د بل په کلی کې پراته دي، د شورز راځو د شپې ځو. زموږ سره د غټ همکاري وسی ورور د لوی سره څخه مالا خدا غم پیغام دی.
بله السلام علیکم. ذات اولاد ادم د زابل ولایت څخه تاسو پیغام پرې کدم. ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم کې ظلم ته پای ټکی شي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت تلت نور مزيره وي.
الو زما سلامونه واوري. زما مودمان د باباجي څخه تاسو دادر کوم. دغه زما کورونه د دغه چارواکو څخه ډک دي. زما د کاروان صاحب څخه چې نوی راغلی دی دغه زما پیغام دی. دغه دي ازمون کورونه څخه وباسي یا د خپل عملیات وکړي. موږ ډېر په ازاد یو. موږ کوچنیان لویان ګرده په دغه اخته یو په مریضۍ باندې اخته یو. موږ کورونه څخه نیولي دي. دوی دې زموږ د کورو څخه یا ووځي خپل ځایو ته د ځانونه جوړ کړي چې موږ په خپلو کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولي دي. موږ غواړو چې موږ خپلو سرایو ته ولاړ شي. موږ دغه هیله او ارزو ده دغه زما پیغام ورسوي چې دوی یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه وباسي. وسلام
ورحمة الله. السلام علیکم. بعد السلام از زده زده رادیو ټول کاکوم و سلام نو وایم. سلامو بیا خواته ز روزګان ولایت حوت ولسوال زرتادی د کلی صدر سره پاړی ککیم پهلوان. زده یله لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس ته زموږ په وطن کې دلته دا سالات زموږ سالات یې نه خبر راځي چې زموږ حالات وګوري. اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یو او تا جوړه کړه بل او تا بیا پوسټ طالبان نیولې دی بیا اسکر وخی تکیه. نو زما غوښتنه دا ده چې موږ په حالت کې ځان خبر کې بیا دې موږ وطن ته چراسي په کلو کې ولې په سندخانه کې دې ګرځي. زما دا غوښتنه ده. بعد السلام. و سلام.
مننه وروره استاسو رغم واوریدای د ازادي رادیو تل هڅه کړی چې استاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنۍ په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې که تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونه په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو ته دروورم.
د اولین چې ما دلته وخت پرونه د کور کلی په ځاګه کې واورېدل د مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګرد ولس ترې نه په عذاب ده. څو پیریم دولت ته شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنگ اچوي قتلونه حتی په مابین کې راغلل او دولت و سره شریک ده د ورځې 50,000 1,000 روپۍ پیداګیر ده په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته مرکوي او د دولتي لغټو پوستونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه تعویض خو په ګرد افغانستان کې منی کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې وسلام د ما دا پیغام ټولو لوړپوړو چارواکو ته ووایا. السلام علیکم.
ازادی راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د ازادی راډیو دی چې د خلکو مشکل دی چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر معارف نه دی د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مظالم د معلمینو حقوق چې دی بس مستحق دی دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر صاحب معارف نه هیله مند دي چې د خلکو حقوق رجا کړي. ازادی راډیو د ټول معارف ایله مونږ چې دا مشکل وزیر معرف ته په مخ کې کیږي. رئیس جمهور وزیر معرف کې وادي چې کړی هغه خو ورنیت مګر محمد حقوق د معلمینو طرف وو په خو لاندې دی. ایله مونږ چې دا مشکل سره حل کړو. سلام خدای ته مو
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام راستولی دی. موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازمه وي ټینګه وساتو تر څو په ګډه یوې ښې راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې دا خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. Thank you.